پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. سلامونه او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستون کې غونډه یې پرون وه. بحثونه نن هم دوام کوي او رسمي خبرې سبا دوشنبه پیلېږي. تر اوسه پر کومو مسایلو بحث سوی دی په څو شیبو کې اورېدلی سئ. په پیل کې له احمد تکل نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي مهم کاندید واکسین د ازموینې ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. زلمی خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د امریکا او طالبانو په موافقه کې هم اوربند له څلورو مهمو موضوعاتو څخه یوه وه چې له مخې د قطر موافقه لاسلیک شوه. زه هڅو هم هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري د جګړې د شدت کموالی او یا یو بشري اوربند دی. دایمي او ټول شموله اوربند فکر کوم هغه مهال ممکن دی چې پر یو سیاسي فرمول یا حل لارې موافقه یا تفاهم وشي. خلیلزاد په عین حال کې وایي پکار ده چې د سیاسي موافقې لپاره لنډمهال اوربند یا بشري اوربند وشي څو وروسته دایمي اوربند ته لاره خلاصه شي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په کندز کې چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د والي ویان اسمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبل هغه مهال واوښته چې تیره شپه د کندوز ښار اړوند په شینوارو سیمو کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لاس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د طالبانو په برید کې د امنیت قمندانۍ د سیار ټولې د قمندان په ګډون 15 پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د مرادي په وینا امنیتي ځواکونو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، اب فروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم عملیات کړي چې په پایله کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حمله له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي. چارواکي او ځینې اوسیدونکي وایي وروسته له دې چې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشي شول په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپی، زارې، شولګرې او نهرشای ولسوالیو کې طالبانو حملو ته زور ورکړی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په یو شپه ورځ کې له 100 تر 150 حملې کوي خو تر یوې نیمې اونۍ پخوا پورې چې لا د دې ډلې بندیان نو خوشي شوي په یوه شپه ورځ کې له یوې تر دوو ډېرې حملې نه کولې. د غور د عامې روغتیا مسؤولان وایي د دې ولایت د پوهنتون 23 محصلان په کورونا ویروس اخته شوي دي. له غور څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس جمعګل یعقوبی ویلي د 23 محصلانو چې د کورونا شک پرې کېده معاینې وښوده چې د 23 تنو کورونا مثبته ده. د غور د عامې روغتیا رئیس په پوهنتون کې د روغتیایي سپارښتنو پر نه رعایت انتقاد وکړ. د غور د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا 528 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په هغو کې 11 تنه مړه شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلې وو. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرازینیکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. او د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د روان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې غوره شي. همداراز د ملي پارلمان یا دوما د 2 تشو سیټونو لپاره به هم استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستونکي غونډه پرون او بحثونه نن هم دوام کوي او رسمي خبري سبا دوشنبه پیلېږي. د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو استازي به د اوربند پر موضوع هم بحث کوي. یو شنون کوي
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې کم ځای کورنۍ جګړې او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، همدي حالت سره مخامخ شوي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره جوخت په څو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام خپرو. د بین الافغانی مذاکرو پرانستونکي غونډه پرون په قطر کې پیل شوه چې د حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو استازي سره مخامخ شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله بیا په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په دوحه کې د مذاکرو جریان له نږدې څاري. نوري صاحب، نن څه روان دي باسونه پر سره څرخي او تر اوسه څه ویل سوي دي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن دغه دوه د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون له معاون سره ما مرکه وکړه. دغه دوه تخنیکی ټیمونه سره کلینی نن اجنډا پر موضوعات وبحث کوي. کېدای شي چې کچیر دوی توافق ته ورسیږي، کېدای شي چې سبا ته خبرې اترې شروع شي. دغه دلته زما سره فریدون خزون د ډاکټر عبدالله عبدالله ویان را سره دی. زه غواړم چې د هم ځینې خبرې وکړي. تاسو ورته غوښتي؟
بله. خوزن صاحب، کوم مسائل جنجالی ښکاري چې تر اوسه پورې بحثونه پر همغو جنجالي مسایلو راڅرخي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو استاذ اوریدونکو. تر اوسه خو زموږ ناسته چې شوې دغه تر ډېره تعارفي ناسته وه او تخنیکي مسایل وو. موږ منتظر یو چې یو ځل رسمي بحثونه شروع شي. نن به د تماس ډله سره تماسي او ډېر احتمال لري چې موږ سبا ته ناسته ولرو. نن بعد تماس ډله خپل منځ کې ناسته لري د طالبانو سره. سبا بیا حیات کینی او په اجنډا او په نور مسایلو به خبرې کوي. زموږ تمه توقع ده چې صحیح ده چې بحثونه به په لومړۍ کې جدي وي او کله کله به ډېر جدیت ته رسېږي. اما زموږ توقع ده چې بحثونو باندې تر یو رغونکي فضا حاکمه وي.
بله، خوزن صاحب، عبدالله په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند موضوع مطرح کړی ده. څومره هر کله یې سوي دی د نړۍ د نورو هیوادونو او په خپل د طالبانو په منځ کې د ځینو استازو؟
تاسو ولیدل چې پرون ټول نړۍ د افغانستان د سولې پروسې نه او په ځانګړي ډول د دې مذاکراتو د بریا لپاره د یو اربند اعلان هرکلی او حمایت وکړي، او وی ویل کې چیرې په افغانستان کې اوربند اعلان شي دا به مرسته وکړي تر څو چې دا مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. اوس مونږ توقع هم دا ده چې په لومړنیو بحثونو کې مونږ په همدې اړه یو تفاهم ته سره ورسیږو، چې هغه تفاهم له یوې خوا د باور فضا رامنځته کړي، له بلې خوا کوم خنډونه چې دي د هغو د حل لپاره زمینه سازي وکړي. اوربند کې اعلان شي، له یوې خوا د افغانانو د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو او د دواړو طرفونو اعتماد به په دې پروسه زیات شي.
افغانستان کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري، څومره خوشبینی په کار ده دغو خبرو ته، په دې خاطر چې هغه غیر رسمي خبرې تقریبا اتلس میاشتې دوام وکړ دغو خبرو، یعنی دغه خبرې څه فکر کوئ چې څومره خوشبینی ورته په کار ده او څومره به وکولی سي هغه توقعات پر ځای کړي چې بیلابیل لوري ورڅخه لري؟
تر اوسه چې کوم بحثونه شوي دي او پرون چې په کوم وینا کې کوم مسایل رانغښتي وو، خصوصا د ملي مصالحې ادارې شورا د مشر او بیا د طرف مقابل، دا هیله مندي ډېرې چې موږ به سره دې جدي بحثونه ولرو، اما یو نتیجې ته سره رسیږو. او زموږ توقع همدا ده، امیدواري شته هغه برخورد چې په غیر رسمي ډول د دواړو طرفونو ترمنځ کېږي، یو برخورد رغونکی دی او برخورد ښه برخورد دی، احترام متقابل شته. مونږ امیدوار یو چې دا فضا پر مذاکرات و هم سوری وغړي او د دغه سیوی ښه فضا په درلودلو سره مذاکرات مخته ولاړ شي تر څو یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
ډېره مننه د ملي پخلاینې عالي شورا ویاند فریدون خوزون له تاسو مننه. کراتب نوري زما آواز اوري، نوري صاحب سره به بحث دوام ورکو. نوري صاحب څه ویل کېږي چې نن به بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي؟
نن هغه مهم ټکی خو دوی هم وویل دا تخنیکي ټیم سرکار کوي، دا به اجنډا موضوع ټاکي او سبا کېدای شي دواړه دونه مخامخ سره کړي. یو بل خبر چې زه غواړم تاسو ته وکړم، دا اوس د اقل منابع ماته تاییدي چې هغه کم شپږ بندیان چې قطر ته راوړل شوي وو دوی دلته تر نظارت لاندې ساتل کېږي، او دا دواړه منابع داسې وایي چې دوی به د نومبر تر پایه
ډېر مننه. راتب نوري له تاسو مننه. دغه راز د مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. دا موضوع به په نورو خبرونو کې بیا هم تعقیبوو. د بین الافغاني مذاکرو پرانستونکي غونډه پرون و، نن هم بحثونه دوام کوي. پرونی غونډې ته د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس باید په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. عصمت سرون د اوربند پر موضوع د سیاسي مسایلو له شنونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر اوربند موافقت څومره ممکنه ده؟
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي همدې حالت سره مخامخ شوي. د طالبانو لپاره دا انتخاب چوربندو کې اسانه نه ده، او دوی به په ټینګار دا وی چې تر هغې پورې جګړې ته ادامه ورکړي، حتی که کم تر کم حالت تم راځي خو جګړې حالت باید په خپل حال پاتې شي تر هغې پورې چې دوی باوري اوسېږي چې نور جګړې ته اړتیا نشته، دوی نور اړ ونه اوسېږي چې د مسلحانه مبارزې څخه په استفادې خپلو موخو ته د رسېدو ته اړتیا ونه لري. چې طالبانو سره چې نن د مذاکرې په میز باندې خلک کینن، یو دلیل دار دوی د جګړې په میدان کې ځان په اثبات رسولی، په سیاسي اړخ دومره پیاوړي نه دي او نه هم سیاسي اړخ نه دوی کولای شول چې دې حد ته رسېدلي وای. دویمه خبره دا ده چې که چیرې دوی اوربند ته ځي نو خطر د دې چې صفوف خطر ماتې سره مخامخ شي، د جګړه مارو هغه کوم صفونه چې دي هغه ګډوډ شي، هغه نورې اصطلاحګانې چې موږ لرو لکه اورکم هغې باندې شاید د موافقه وسي او د جګړې د غبقیاس یا کچې راټیټ شي.
خلیل صاد ګورې دا خبره هم کړې ده چې وای د امریکا سره د طالبانو د موافقې په څلورو مهمو موضوعاتو کې یو هم د اوربن مسئله وه. دا طالبانو دا ژمنه کړې وه چې اورکم به کوي یا به که اور کم نینو تر پخوا به تشدد کموي. لیکن دا اوس چې پرون خبرې پیل شوې دي، موږ خبرونو کې درلودل چې په بلخ کې دوی حمله کړي دي، په کندوز کې کړي دي، په کاپیسا کې کړي دي، په جوزجان کې کړي دي، او د بلخ چارواکي خو وایي چې تر پخوا یې تر یوې یوه نیمه هفته مخکې له سلو تر یو سلو پنځوس فیصده جګړې زیاتې کړي دي. نو په دې وخت کې چې د خبرو وخت دی، نو حداقل جنگ خو باید زیات شوی نه وای که کم شوی نه و.
توقع همدا وه، لیکن دا شو مه هیروي په دې باندې خلیلزاد هم ټینګار کړی او نور سیاستوالو هم په دې باندې بحث کړی چې په دواړو خواوو کې داسې عناصر شته چې هغوی په دې باور دي چې باید د سولې مذاکره ونشي، د بهیر د مذاکرې له لارې پای ته ونه رسېږي، بلکې د جګړې له لارې وروستۍ نتیجه ترلاسه شي. او دغه عناصر به بیا هم کوشش کوي چې د جګړې اور ګرمولو له لارې دا په اثبات ورسېږي، د سولې مذاکره نتیجه نه ورکوي او وخت یې ضایع کول نه دي په کار. نو یو دلیل خو دا دی. دویم، ښایي طالبان یو وار بیا پیغام لیږدوي چې که په مذاکره کې دوی سره د دوی هغه کم غوښتنې چې دي، کم امتیازات چې دوی غواړي، هغې کې دوی سره نرمښت ونه ښودل شي، نو دوی د دې توان لري چې دا ټوله پروسه ګډوډه کړي او خپل نظامي تحرک له لارې حالات داسې حد ته ورسوي چې حکومت وننګوي، نړیواله ټولنه هم ورسره وننګوي. نو دا دوه تحلیل کېدای شي.
د سیاسي مسایلو شننکی مشتاق رحیم.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د بین الافغانی مذاکرو موضوع په دې خبرونه کې بیا هم تعقیب و. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صافی څخه اورئ.
د افغانستان د خصوصي او عامه مشارکت تر عنوان لاندې په دوبۍ کې یو نړیواله سوداګریزه ناسته پیل شوه. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل د یادې ناستې په پرانیستونکي وینا کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال بهرني پانګوال وهڅول څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوموړي وویل چې د ناستې هدف دا دی چې افغانستان ته نړیوالې پانګونې راجلب شي.
په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فعلا او د سولې پر اطلو سره د عامه او خصوصي ګډې پانګونې لپاره کوم فرصتونه موجود دي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د حرکت موسسې لخوا جوړه شوې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي او 250 سوداګرو ګډون کړی. نوموړي ویل په یاده ناسته کې د سوداګرۍ پر فرصتونو بحث کېږي. د خوست جلغوزي سګنی حاصلات په 25 سلنه زیاتوالی ولري. د خوست کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د جلغوزو د ځنګلونو ارزونه ښیي چې د جلغوزي سګنی حاصلات به 3,600 ټنو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. د شمیره تیر کال 15,000 ټنه وه. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، نورستان او کاپیسا ولایتونه د هغه ولایتونو په ډله کې دي چې د جلغوزو ډیر څنګلونه لري. چارواکي وایي یوازې د خوست او پکتیا په ولایتونو کې سباندې څلوېښت زره کسان په دې برخه کې په کاروبار او د جلغوزو په راټولولو بوخت دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني روپۍ 3,950 افغانۍ.
دولس بجې او 19 دقیقې سوې. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دغه ازمایښت تېر اونۍ وروسته له دې وځنډول سو چې د ازمایښت یو برخوال په یوه ناروغۍ اخته سو. سلطان محمد سرور د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. سرور صاحب، د کورونا ضد واکسین جوړولو هڅې کومې مرحلې ته رسېدلې؟
په پیل کې سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین ازمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیښت وروسته له دې وځنډول سو چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکي کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برتانوي چارواکو د ازمیښت د بیا پیل اجازه ورکړې. استرا زینیکا کمپنۍ دا هم وایي چې د دغه واکسین ازمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړې. د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیښت د بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر کس لپاره یا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی.
بل سرور صاحب تاسو د ازمایښت د ځنډولو مسلې ته اشاره وکړه، دا ځنډ چا راوستلې او په دې اړه تفصیل څه دی؟
بله، استرازینیکا کمپنۍ د تیرې سه‌شنبه په ورځ د دغه واکسین ازمیښت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په حق لا توضیحات ورنکړل چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یوه علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري.
سرور صاحب، نور واکسینونه هم شته چې کار ورباندې روان دی؟
د استرازینیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنۍ وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبي افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کورونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه ازمیښت ترسره کیږي. د دغو واکسینونو ازمیښت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کورونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,600,000 کسانو ته رسیدلی.
ډېر مننه له سلطان محمد سرور څخه. مو اوریدل چې په برېټانیا کې د کورونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمیښت نن بیا پیلېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پوزرات وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبان لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او په نونسو ولایتونو کې تازه حمله کړې دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله، په داسې حال کې چې سبا په قطر کې په رسمي ډول بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان حالات په جګړه کې هیڅ تاثیر نه دی اچولی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 19 ولایتونو کې حمله کړې دي. هغه فواد وایي
هیچ کاهش در خشونت های طالبا به وجود نیامده، خشونت هایشان هنوز هم در سطح بالا ادامه داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حال دفاعی فعال به شکل خیلی قوی از خود دفاع کردن و به حملات دشمن جواب دادن.
خو خاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسی وګړو او طالبانو ته د اوخت و ځانی تلفاتو په اړه زیات معلومات ورنکړل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حملې نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت تازه هلته پوستې جوړوي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې طالبانو بېګاش په د جوجان ولایت د منجیګک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ په ودانیو حملې کړې چې مرګ ژوبله هم لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په قطر کې بین الافغاني خبرو د پیلېدو پرانیست غونډه وه چې د افغانستان د ملي مصالحې رئیس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سربیره د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو استازو هم وینا وکړې. د عبدالله په ګډون د زیاتره ویناوالو ګډون په ټینګار پر دی و چې د بین الافغانی خبرو په درشل کې دی په اوربند باندې خبرې وسی. د بلخوا د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د بین الافغانی خبرو د پیر په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې د خبرو په زیان بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدي ګومان کوي چې ډېر ژر د تاوتریخوالي شدت راکم سي او یا هم بشري اوربند وسي. ټاکل شوی چې سبا د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بل سالي صاحب دغه د وروستي معلوماتو
ډېر مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره جوخت وسلولو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله پرون په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږۍ پر اساس باید په افغانستان کې اوربند اعلان سي. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د ځینو عامو افغانانو نظرونه
زمانوم جناغه د تخلص خالد د ننګرهار اوسیدونکو موږ د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ چې په قطر کې کوم خبري پیل شوې دي د تډیر زیات خوشبيني او خوخي وته چې ان شاء الله نور په افغانستان کې جګړه پای عمومي نور به موږ په صلح کې ژوند کوو او ولي به وي. زمونږ هیله او توقع دغه چې د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس ته چې دغه وخت به هر وخت په لاس نه راځي او دا د لوی لپاره موقعه ده چې دواړو سره مخه مخ کینی او زړونو سره تشکې چې اصلي لسته د ولې په څور انستي هر څه به تر برسیره شي چې په افغانستان کې د جنگ او جګړې د پای تر رسیدو لپاره به دواړه لوري لاس پکار شي.
زه نقیب سهار احمد اسدآباد پرونی خبرې چې کوم منګواره د لیکه منګوار زولې د خپل لید نه دا خبره کوله شم چې دا خبره ډېره هله بخون کې دي. ډاکټر عبد الله صاحب او مولا برادر صاحب چې کومه خبره وړاندې کړې کومه طرح وړاندې کړلې ډېره هله بخون کې وي. موږ امید لرو هله لرو چې سخت شرطونه یو بل ته وړاندې نه کی.
محمد خان کټوازه یم د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخور. اول بین الافغانی مذاکرات ډېر ښه نتیجه ورکړي خو چې کومه خارجي مداخله نه وي. او دوم تر هر څه د مخه باید په اوربند باندې خبرې وسی. تر هر څه مخته اوربند ضرور ده که اوربند ونسی یوه ورځ به د یوې خوا مړې سوي هغه خوا به خواشینه یي بل ورځ به د بلې خوا مړې سوي بل خوا به خواشینه یي.
ارغوان ما د خوست نه د صلح خبره ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبره به بریالی راوځي. ځکه مې د ملت غوښتنه ده ځکه د ولس غوښتنه ده. کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه به باید بریالی راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو دولت هم دې دپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایداره صلح ولرو.
د ځینو افغانانو نظرونه مو واورېدل. اوس هم ناجیه ساپي د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل ته په اشاره لیکلي دا روښانه ده چې خبرې به سخت یا پیچلې وي او ډیر وخت به ونیسي خو په وینا یې مهمه دا ده چې خبرې دوام وکړي او پرمختګونه پکې وشي. سرمقال لیکونکي سپارښتنه کړې چې په کار د دواړه اړخونه پیل ساده او هغو ټکو وکړي چې اختلاف پکې کم دی او په وینا یې د دې ترڅنګ د غوښتنو مطرح کول او منل باید یو اړخیز نه وي. په کار ده چې دواړه لوري ومني چې که یو څه لاسه کوي نو یو څه به له لاسه ورکوي او همدا د خبرو او جوړجاړي ځانګړنه ده. رسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک تمه لري تر څو وړاندې پر اوربند توافق وشي او حکومت هم له وړاندې د غوښتنه کړې ده. رسپانې لیکلي دا ښکاره ده چې طالبان به په اسانۍ اوربند ونه مني ځکه چې جګړه طالبانو ته د فشار او نورو چارواکو لپاره مهمه ده. خو که طالبان اوربند مني نو له حکومت څخه به هم غوښتنې ولري چې له هغې ډلې به دوی غواړي زرګونه نور بندیانې هم خوشي شي. دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لړۍ د ښه مدیریت او نړیوال د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وکړي. وړاندې راغلي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید داسې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. لیکوال د سرمقالې په دوام له دې پروسې د یو شمېر هیوادونو ملاتړ ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې دلته څو خبرې مهمې دي چې باید ورته پام وشي. د سرمقال لیکونکي په باور لومړی دا چې د سولې خبرې باید ښه مدیریت شي او افغان حکومت باید خ او غوړه ګټه ترې پورته کړي، او دوهم څه چې ورسپانې پرې ټینګار کړی هغه دا دی چې طالبان باید د افغان ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د سولې لپاره د ښه نیت ښکاره کولو په موخه اوربند وکړي، ځکه په وینا یې دا اوربند هم د افغان ولس غوښتنه ده او هم د نړیوالې ټولنې. له دې پرته نه سوله کېږي او نه هم د سولې لپاره مذاکرات پر مخ تللی شي. او هشت سو ورسپانې د سولې پرانیست غونډې په تړاو لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې د نړیوالې ټولنې بې ساری ملاتړ و چې ترسره شو. وړاندې راغلي چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو هیوادونو ویره دا ده چې اوسنی نظام له منځه ولاړ نه شي، نو ځکه په وینا چې د قطر په پرانیست غونډه کې د دیارلسو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو بیانیو کې د افغانستان د بشري حقونو لاسته راوړنو او جمهوریت نظام څخه ملاتړ اعلان کړ. د سرمقال لیکونکي په باور د دوحې پرانیست غونډې افغانانو ته هیلې راټوکولې او تمه لري چې دا ناستې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي.
نور بس د اونیز پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدل سي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نوري.
د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یو مهمه موضوع ده. خو ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري د جګړې د شدت کمیدل یا یو بشري اوربند دی. په کندوز کې د نښتو پر مهال لس طالبان وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. ویاند همداراز ویل چې د طالبانو په برید کې د امنیه قمندانۍ د سیار ټولي د قمندان په ګډون 15 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو بریدونه لسلو تر 150% زیات شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلی و، او د روسیې په 140 زونونو کې د رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او د ملي پارلمان یا دوما د 3 تشو سیټونو لپاره استازي غوره شي. لاند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کې کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو همدارس کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه تصویرونه، اډیوګانې او همدارز مرکه او نور مطالب په تفصیل سره وګورئ. او همدارز د افغان بی سیم په 1813 شمیره له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ چې بیا موږ له اوریدونکو سره شریکو. دا د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نور بس دی. خبرېږي چې مرسلین ارسلای له کابل وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با ما مرسلین ارسلا خوش آمدین. مذاکرات صلح افغانستان میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان در قطر آغاز شده و در ترکیب هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان 3 زن نیز شامل است، اما در ترکیب هیئت طالبان نماینده زنان حضور ندارد. در کنار سایر مسائل مورد بحث جهت پایان جنگ و رسیدن صلح در افغانستان، حقوق زنان و حفظ آزادی ها و دستاوردهای 20 سال گذشته زنان نیست از موارد درشت مورد بحث در این مذاکرات گفته شده که در کنار زنان اشتراک کننده در کل هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بالای حفظ دستاوردها و دوام نقش آفرینی زنان در افغانستان پس از صلح تاکید میکنند. افغان میرمنی په ځنګړی توګه د هیواد په لرو پرتو او جنگی سیمو کې میشتي خزه چې د شل کلنې جګړې ناخوالې مستقیما تجربه کړي په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په باب د خوښۍ او خوشبینۍ ترڅنګ ځینې اندېښنې او غوښتنې هم لري. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوانانو په پارلمان کې د پکتیا ولایت استازي او د ښځو د فعالې اغلې ناهیدی منګل سره پر همدې خوشبینۍ او اندېښنو او غوښتنو غږیږو. بلې اغلې منګل، خبرونې ته ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه
پڅرکو تاسو وزه د رادیو
مذاکراتو پیل ته تیر ورځ منګه د مذاکرات سولې د مذاکراتو افتتاح درلوده، ویناو به تاسو اوریدلی وي، څونه تاسو ته هیله بخون کی دي؟
ډیره زیاته مننه. لومړی خو باید دغه ووایم چې سوله د هر افغان ارمان ده، هغه کشر دی که مشر دی که ځوان دی ځوانه ده، ټوله د هر افغان د زړه ارمان ده. نو خوشبختانه هغې ورځې سبا پرون چې و د سولې مذاکرات شروع شول، نو هغوی خبرو کیسو نه وروسته پته ولګېږي چې خدای دې وکړي چې یو ښې نتیجه ګیری او ښې پایلې ته مونږ او تاسې ورسېږو. نو واقعا لکه نور هیوادوال چې څنګه خوشبینه شوي دي او څومره یعنی امید دوی سولې ته پیدا شوی دی، نو زه هم امید لرم چې خدای دې وکړي همدغه مذاکرات همدغسې هیله بخون کړي او زمونږ امیدونه زمونږ او تاسې امیدونه په اغه بدل کی، یعنی رښتینی اوسی.
بلې، یو خوشبینی دی چې مونږ ورته خوشبینه یو او هیله کوو چې دا مذاکرات به افغانستان کې د سولې او د جنگ د پای د سولې ټینګښت او د جنگ د پای ته رسیدو لامل شي. خو په واقعیت کې هغه څه چې تاسو واورېدل څونه عملی درته ښکاري چې مونږ وکړی شو یو واقعي سولې ته ورسیږو چې په هغه کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي؟
نو بهتره خبره خو دغه ده، زه د یو میرمنې په صفت چې هغه لاسته راوړنې چې مونږ په د څو کلونو کړي دي، هغه هره میرمن هر څوک غواړي چې زه د لاسته ورنه کړم. نو دوی شرعي قانون او اسلامي نظام، یعنی دې سره زما خپل نظر دغه ده چې اسلام څه چې ماته جواز په اسلام کې ماته د کیشي جواز راکړل شوی دی، اسلام ماته کیشي ویلي دي، دې کې زه مشکل نه لرم، ځکه چې اسلام ماته کوم شی ښودلی دی هغه هغې کې ما عزت دی، هغې کې زما پرده دی، هغې کې زما یعنی هر څه ما یعنی څومره هغه چې ووایم مونږ یعنی بریالیدونکي یعنی بریالي کیدونکي هغه چې دی مونږ ته اسلام راکړی دی. اسلام او شریعت قانون نه خو اول زه نه شم منکری دی، د بل نه شم منکری دی، مونږ کله هم همدغه دی چې شرعي قانون او شرعي هغه په افغانستان کې پلی شي، نه هغه چې لکه خدای نه خواسته تیرو دورو کې چې مونږ فکر وکړو میرمنو سره به زور زیاتی کېدو، دوی تعلیم ښه به نیول کېده، ان تر دې ادبي مف چې دوی به هلته کول کېدلې، بس کون باندې دغه قانون به هېڅوک ما په ان ونه مني.
بل ښه، په همدې مسله کې یو نظر دا دی چې هغه اسلامي نظام چې طالبان وایي او هغه اسلامي نظام چې د افغانستان جمهوریت د جمهوری افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا البته ویل کیږي، د دې کې یو څه توپیر او اختلاف دی. هغه یو تعریف د اسلامي نظام نه لري او دلته افغانستان چې کوم پلاوی تللی دوی بل تعریف لري. تاسو اشاره هم وکړه دې ته چې پخوا داسې تاوتریخوالی او د ښځو په وړاندې حقونه چې باید ورکړل شوي د اسلام په رڼا کې نه ورکړل شوي، نو آیا داسې کوم امیدواري شته یا تاسو تغییر وینئ د طالبانو په دریځ کې چې مونږ وکړی شو دغه لاسته راوړنې وساتو او هغه یو ګډ تعریف ته سره ورسیږو د یو اسلامي نظام؟
ډیر زیاته مننه. د لومړی چې کومې خبرې پیل شوې او کومې وروسته کېږي وروسته پته نه لګي لومړی چې کومې پیل شولې، نو زه ایما په نظر زه بیا هغه څه وایم هم په جمهوریت باندې ایما دغه هغه دی هم په ملا برادر دوی باندې چې یعنی هغه چې کېږي کله جوړ جوړی رامنځته کېږي باید دواړو لخوا یعنی یو سلو شپېته د یو په بل مامني یو سلو شپېته د بل په بل مامني هغه څه چې یعنی هغې کې لکه کوم ملي ارزښتونه دي او هر هغه چې خوندي دې ته د هم طالب ورور غاړه کې دي هم د دولت کې دي، نو زما نظر همدغه دی چې لکه د دواړو خواو دي یو بل یعنی یو دی هم ځان د سولې اتل وښیي بل دی هم ځان د سولې اتل وښیي، نه دغه چې ولسمشر ووایي چې د سولې اتل دی باید زه ووسم او ملا برادر دی ووایي چې د سولې اتل دی زه ووسم، نو زما هیله هم همدغه دی د دوی څه هم چې نور اتلولۍ نه به خیر دی څه نه څه تېر شو یو بل ته به وګورو تر څو یو ښې موافقې ته ورسېږو، یعنی همیشه لپاره یو نمایشي نه بلکې
بلې د پلاوی په تک کې ځینې نیوکې شته د ښځو ونډې په اړه ویل کېږي چې تعداد یې کم دی د افغانستان د پلاو د جمهوري د افغانستان جمهوري اسلامي افغانستان پلاوی ته ترکیب ته په کتو تاسو څونه راضي یاستئ او هغه کسان چې تللي څونه هیله من یاست چې هغوی به وکړی شي د ښځو له حقونو دفاع وکړي ځکه حداقل دوی د ښځو په استازیتوب ته تللي دي؟
متاسفانه مونږ هیواد کې هیواد به ووایم څومره چې لازمه دی هغومره میرمنو ته حق حقوق نشور نه دی ورکړل شوی، خو بیا خوشبختانه زه به دغه هم ووایم چې لکه پخوا نه اوس ډېر یعنی تغیرات راغلي دي ډېر زیات، یعنی که چېرې مونږ دغه وایو چې بیخي مونږ ته حقوق نه دی راکړل شوی نو نن به ما خویندې په سولې مذاکراتو کې نه وي، نو ما انشاءالله هغوی څوک چې په دې سولې مذاکراتو کې دي خدای دې وکړي چې هغوی یو ښه لاسته راوړنه ولري یو ښه دفاع وکولی شي او مونږ ښه استازولي وکولی
شي. بلې، هغوی یو د هغوی یو استدلال دا دی چې دوی د افغانستان د خلکو په استازیتوب هلته تللي، آیا مخکې له دې نه چې دوی مذاکراتو ته لاړ شي کله هم له تاسو نه داسې غوښتنه شوې چې تاسو خپل نظر او پیشنهادات د دوی سره شریک کړئ؟
بله، ما ته په خپل هم دې کې ویلي شوي دي چې سولې خبرو کې ته باید مونږ سره اوسي، خو دلته باید هغه څوک لاړ شي هغه څوک برخه واخلي چې د عمر له لحاظه د تجربې له لحاظه د هر څه له یعنی هغه څوک چې هغه هلته تللي دي د هغوی مخالف مونږ نه یاستو، یعنی هغه هم فکره خلک دي، یعنی هغوی کې هم داسې نه دي چې ټولې مونږ فکر خلک دي، یعنی هر څوک ځان ته خپل یو نظر لري، کېدای شي زه اوس یو مېرمن یم زه یو رقم نظر ولرم یو بله مېرمن دې راشي هغه دې بل رقم نظر ولري، نو هغوی کې هم همدغسې خلک شته چې نیم ایمونږ نظر خاوندان دي او نیم هم دې بل نظر.
ستاسو غوښتنې څه وي د سولې برخه کې کله چې تاسو وړاندیز کوو د سولې مذاکراتو ته؟ البته د پلاوي ته تاسو پیشنهادات درلودل ځکه تاسو یو سیمه کې اوسېږي چې هلته عملان جګړه تاسو په خپل لیدلې ده، کورنۍ غړي ستاسو ګاونډ کې چې کسان اوسېږي شاید د دې نه ډېر متاثره شوي وي، غوښتنې مې څه وي لویې غوښتنې چې په د سولې په مذاکراتو کې باید هغه مطرح شي؟
ډېره زیاته مننه. ستونزې او مشکلات خو ډېر شته دي، خصوصا د سولې برخې کې به درته ووایم چې مونږ د پکتیا مېرمنې یعنی د هر ولایت د هر ولسوالي د هر کاري د هر ناحیې خلک یعنی د نارینه وو په نسبت چې دي مېرمنې زیاتې ځورېدلې دي. زه به د خپل ولایت په اړه درته ووایم چې په پکتیا کې مېرمنو ډېر زیات درد لیدلی، ډېرې زیاتې ځورېدلې دي، یو کورنۍ د درې یو څلور غړي د لاسه ورکوي، هغه بېچارهګۍ مجبوریږي په سړک راوځي او خیرات ټولوي، یعنی مجبوریږي یو بل کور کې کار کوي، یعنی ډېر په مشکلو مشکلات ستونزه چې ده یو مېرمنې ګوري، نو ایمونږ په دې یعنی سوله مخکې ما خبرو کولی چې به هر افغان ارمان ده. یعنی میرمنې په پکتیا کې تاته بهتره معلومه ده او پکتیا اوسیدونکو ته معلومه ده یعنی په میلیون میلیون یو میرمن له کوره نه وځي. هغې ورځې به تاسې لیدلی وي تقریبا دوه هفتې وړاندې یو لریون د میرمنو د سولې په اړه ترسره شو چې جنګ نور بس ده دغسې شعاري ورکول. هم یې له طالبانو ورونو غوښتل، هم یې له دولت نه غوښتل چې تاسې راشئ مذاکرات د سولې مذاکرات شروع کړي او یو ښه نتیجه مونږ ته په لاس راکړي. نو مطلب مې دغه دی چې میرمنې د دوی غوښتنې څه شی دي؟ د دوی د پکتیاوالو میرمنو غوښتنې همدغه دي چې هغه لاسته راوړنې چې دوی کړي دي په تیرو کلونو کې دوی باید هغه له لاسه ورنه کړي. یو چا تحصیل کړی ده، هغه باید خپل تحصیل نه استفاده وکړي. یو څوک چې دی ډاکټر دی باید خپل شفخانې کې کار وکړي. یو څوک چې دی ادارې بخش کې خپلې زده کړې سرته رسولي کمپیوټر ساینس کې، هغه باید خپل هغه کې همداسې راغله هماغه لکه تېرو کلونو کې تېرو دورو کې چې دوی سره څه کېدل باید هغه ونه شي. او نور میرمنې همدغه غواړي چې سوله وشي. سوله د هر افغان ارمان دی. دوی نور د دردونو د تکلیفونو توان نه لري. دوی نشي کولی چې د کورنۍ کوم هغه څه چې نارینه وو د لاسه کېږي هغه دوی وکړي. یعنې دوی هم د کورنۍ د میرمنې دنده اجرا کوي، هم د نارینه اجرا کوي. خصوصا یو میرمن به زه درته وښیم چې هغه کونډه ده. هغه ما فرضاً کور کې ماشومان روزل دي، ماشومان دي او بیرون یو چا کور کې کار کول یا خیرات ټولول نه. دلته د دې اولادونه بیا بې سرنوشت دي. هغه یو پلار ته ضرورت لري چې ته بیرون لاړې، مکتب ته لاړې او درس دې وویل. یعنی یو میرمن نه شي کولی. نو موږ هیله همدغه ده په دواړو خواوو باندې بیا هم دغه غږ کوو چې تاسې راشئ، یو رښتینې سوله موږ هېواد ته راوړئ، یو رښتینې پایلې ته تاسې ورسیږئ. د پردو خبرو تېر شئ، د پردو په خبرو نور مه غولېږئ. د سوله باید نمایشي ونه اوسي. خدای نه خواسته خدای نه خواسته هسې نومې سولې شي او نور له سولې یعنی د کوم حالت چې اوس دی یعنې ډېر میرمنې همدغه اندېښنه لري چې حالت یې تر دې بدتره شي.
اغلی منګل تاسو به تر ګرځم زه د خبرونې شمیرې له اوریدونکو سره شریکوم. دوی کولای شي له دې شمیرو څخه په استفادې له خبرونې سره اړیکه ونیسي او خپل پوښتنې مطرح کړي. بلې، شنوندای عزیز، موضوعی هفته برنامه شکست سکوت در رابطه با آغاز مذاکرات صلح در قطر صحبت میکنیم و ای که نقش زنان در این مذاکرات و دستاوردها و موضوعات در رابطه با زنان که در این مذاکرات بحث میشه مسائل مورد بحث ماست. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما به تماس شوین و سوالات هم از مهمان برنامه مطرح کنین. مهمان برنامه ما ناهید منگل است. ناهید منگل عضو جوانان ولایت پکتیا در پارلمان جوانان. بله، شماره تماس است 0799-20-35-40. شماره بعدی است 0700-82-27-55. بله، دخبرون شمیری دادی تاس کولشی لدید سخب استفاده لمگ سرعالی کونی سی 0899-40-15-40. بله، شمیره ده 0902-15-55. بله، یک شنونده داریم. میشنیم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟ بله، سلام علیکم.
بله، مرسلین سلام.
بله،
واز غوری، سلام علیکم.
بله قریص، سلام، بخیر خبرونه ته مهربانی. بله
بله، سلامونه تاسو ته نکوم استاذ در رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو ملمنی ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر ښه راغلاس مننه.
سلام، زما ټلیفون دی لاند خبر تاسو ته کوم خوشحالي زې دي چې پرون افغانان اکثر شي اصل تعرفه یې سي او خلل رسول دوار هم دي شاید په تمن صلاح افغانستان راشي. زه نظر هم دي چې دا دوار متخصصین لري ک سره کوي باید یو دبل تحمل سره وکړي او سره سره وکړي دا سره باندې کار واخی. اگر چې ډیر جدي خبرې په مخ کې دي دا صلاح راتک به افغانستان هم نه ولې چې خلکو ډیر ویني سره پی کړی ډیر قسمتونه سره لري. خو بیا هم چې د ملت مناطق په نظر کې ونیول شي ان شاء الله صلاح راشي. خصوصا په دې کې ډیر لکه مسائل د ازادي د بیان او مسائل د مواد مخدرو مسائل د حقوق او حقوق بشر او مسائل د سږ د حقوق یا نور د شي مسائل ان شاء الله د شي مسائل او د خبرو ال کېدل شي که سړی د افغانستان اعتماد او وګوري او کندو ته وګوري نو چې نور د افغان په لاس افغان وینه پین شي او د سولي کچيري سړی فلحال که سړی امتیاز د سولي قرباني کی نو ان شاء الله تعالی سولي راتلای شي.
بله قری صاحب پوښتنه مطرح کړئ. بله
ستاسو مېلمنی زم پوښتنه دا ده اگر چې ډېر پیچلي مسائل تاسو په اړه کې پوښتنه دې ده چې هغه سړي تاسو په نمایندګۍ هغه به څومره صلاحیت ولري چې دوی ستاسو نمایندګي وکړای شي دی او بل دا تاسو ښځې څومره خپل چا مایند لري تاسو خپل حقوق غواړي او ستاسو حقوق ستاسې حق د اسلام چې اسلام درکړي دي دا تاسو ښځې چې خپل په مابین کې څومره مانګي سره لري چې دا هغه ښځې چې تللې ستاسو نمایندګي
وکړي. ډېره مننه قاري صاحب. ډېره مننه. بلې بل اوریدونکی اخلو څوک دی لکه مز خاړي کني ولې. بلې السلام علیکم. بلې ساده مې رمش نوین. بلې بلې متاسفانه اینو نمیشنم صدای ما را. شماری بلې شنونده بعدی را میشنویم کی هستن. سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. بلی ډیر ښه راغلاست. مهرباني مهرباني وکړئ له من نظرم ډیر لنډ وایو پوښتنه مو مطرح کړئ.
نو ما نظر مو دا ده په دې باره کې د ښځو د حقوقو په باره کې تاسو
وړانده. بله 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 مهرباني د په سولې په مذاکرات کې د ښځو حقوق. بله
بالکل د ښځو حقوق چې دي کوم شرایط هغه حقوق چې قرآن کریم ورکړي دي الله تعالی په قرآن کې ورکړي دي هغه حقوق چې دي بالکل کافي دي ځکه الله پاک دا د ټول ولس د مطابق د هر چا د ژوند مطابق قانون پیدا او بل دا ده چې کوم قوانین چې غربیانو ورته انتخاب کړي دي کوم حقوق چې هغو ورکړي دي هغه بالکل درو باندې دا ادعا کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړي دي بلکې دوی د ښځو حقوق دا اوس چې دوی به ژوندۍ ښخولې دا حق چې دي ښځو ته د ژوند حق چې ورکړی ده هغه قرآن ورکړی ده طالبانو دا خواخیسته چې دوی درته راځي او په مذاکراتو کې طالبانو ته قرآن ورکړي هغه شفاعت ورکړې ده نه هغه غونډه نه هغه قانون.
بله بله ستاسو نظرم واورېده که پوښتنه هم لنډه مطرح کړئ.
بس زما دغه نظر و.
بله نظر نه ډېره مننه. مننه ژوندي اوسئ. بله بله اغلی منګل که د قاري صاحب پوښتنې ته لومړی راشو هغوی ستاسو مخکې مونږ خبره وکړه خو تاسو دوی د هیئت د البته د ښځو د استازو د صلاحیت په اړه پوښتنه وکړه چې دوی څونه صلاحیت لري چې ستاسو په نمایندګۍ هلته خبرې وکړي او تصمیم ونیسي او دا بل چې همغږي څونه ده ستاسو ترمنځ البته د افغانو میرمنو ترمنځ او د ستاسو په نمایندګۍ چې څوک قطر ته تللی دي.
ریسپټه سلامونه ونی کی ستوی وایم او د پښتنې په جواب کې ورته وایم د میرمنو ترمنځ هم هنګی شته وجود لري لکه مخکې چې ما خبرو کې ویلې چې یعنی یو اول ځوانان هم د سولې مذاکراتو کې یعنی په نارینه وو کې چې څوک ګډون کوي هغه هم ما فان ټول دیو فکر خلق نه دي. اوس فرضاً زه وایم که ماته طالب ورور ووایي چې منګل صاحب ته خپل تسهیل وکړه پوهنتون ووایه خو خیر ته صنف چې دي نارینه ونه جلا اوسي زه هېڅ مشکل نه لرم باید خوشحاله شم او ماته ووایي چې ته هغه وکړه خپلې وظیفې ته لاړ شم اسلامي حجاب کې یعنی دې سره زه مشکل نه لرم اما یعنی دې کې ما درته وویل چې مختلف نظرونه شته دي چې دوی چې د ما خبرې ځینې میرمنو خوښې ونه اوسي هغوی ځای کې هغه سې هغه بې هغه سې لکه د تېر ورور چې په خبرو کې وویلې
هغه یو آزاد فکر او هغه ولري ان شاء الله مترمن تر خپل حدا پوری هم هنګیشته ده وجودم لري لکه څنګه چې دغه خبري اول چې د سو یعنی ډیر د خوشبختۍ خبره ده یعنی ډیر زه د خوشاله احساس کوم چې د سولې مذاکرات پیل شول نو ان شاء الله یو لاس نه تک نه خيږي کله مرمن یو ځانو باندې یو چې شی ومني لکه وسلوال ومني او لکهم دولت ومني ان شاء الله موږ او تاسو یو خینه
بل تاسو د انعطاف غوښتنه کوي یعنی چې دوه خونه انعطاف وشي مېرمنې په ټوله کې دي ته آماده دي تاسو اشاره وکړئ ځین اختلافات شته ځین شاید یو پیوه کچه ازادي غواړي ځین نورې په بل کچه ازادي او حقوق غواړي په دې برخه کې څونه د انعطاف امکان شته چې د خونه انعطاف خود لشي ځکه په پلاوی باندې کې فشار راشي یو خونه مثلا تاسو انعطاف کوي بل خونه بیا بل ډله د خزو د حقونو فعالان شي هغه انعطاف ته آماده نه دي هغه یو بل البته موضوع ته د ازادۍ په سترګه ګوري په دې کې بیا که په پلاوی باندې فشار راځي او توافقات ته دوی سره زر نه رسیږي دا څونه امکان شته چې خبرې له مشکل سره مخ کی
ان شاء الله هغه ته به نه رسیږي یعنی د مرمنو له خوا به ان شاء الله چې د سولې مذاکرات بو که یعنی ډیر هغه مرشي زه پوره پوره باور لرم مرمن څنګه ستیریږي هغه څه چې ماته شریعت او اسلام قانون راکړی دي هغه کې زما په اند یعنی ما نظر هم در رسیده کنه مخ یو چې نظرونه مختلف دي ماته چې اسلام شریعت او کیسه راکړل شوی دي که هغه ماته راکړل شي بل خصوص قناعت وکولای شم او که ځینې بیا لکه تاسو چې ویلي چې هغه حجاب او دغه نه قبلوي خیر ده هغه دي دام سخت کار ده چې سحر نه د نقاب کړی تر ماښامه پورې کنه تر مازیګره پورې په دفتر کې کار کوي دا مشکل دی اما هغه څه خو کولی شي کنه چې یو لباس دې اسلامي چوکات سره ووسي خیر د کوم په اسلام کې مخ نه دی هغه یعنی اسلام کې ماته نه دی ویل شوی چې ته دې نه هېد مخ پټ کې نه ما ته ویل چې ته ویخته پټاو مشکل نشته نو ان شاء الله موږ طرف د خبره خرابې دوه طرف نه راځي موږ په خپل منځ کې ان شاء الله سره جوړې ده
بلې مننه از موږ هم بل اوریدونکو چې له لوګر ولایت څخه اړیکه نیولې و دوی په دې ټینګار دلود البته ډیر کله ډیر اوریدونکو نظر بم دا وی چې موږ سره په خبرونه کې اړیکې نسی او یو مسله چې حالت طالبانو پلاوی هم مطرح کړي دوی یو شی د غربیان غربي حقوق بولی البته دوی وای چې خزته او د سیاخ حقوق وړي غربي حقوق خودل تک ماته سو ګورو تاسو پکتیا ولایت کې وسیږي خوانځي ته تک دنجونو یو د ټولنې ضرورت دی او د ټولنې د ضرورت لري نو په پکتیا کې ماته سو شاید یې ډیر خوانځي تړلې دنجونو ډیر ولسوالۍ کې خوانځي ته نزي آیا د صلاح د غوښتنه او د حق یو د هر چا حق دی که حقنده هغه غربي مسله ده چې وایي دا غربي حقوق دي چې غوړي
نه خر ارسلان سه محترم دغه سره چې قرآن مجید کې خپل راغلي دي چې علم په نارینه او ښځینه او باندې فرض ده کچېره فرض نه مونږ منکر شو یعنی کفر یې زته وړو کنه کچېره دوی ما ته وایي چې ته تعلیم ما کاوه علم ما کاوه یعنی دا ما باندې دی فرض په باندې لکه څنګه چې ما باندې لمون فرض ده همدغه سی ما باندې تعلیم فرض ده نو پکتیا کې که فکر وشي پکتیا کې زه خپل خوندې ګورم چې په ډلو ډلو په لسګونو مکتبونو ته ځي هغه په اسلامي حجاب کې د اسلام شریعت قانون سره سم دي او کچېره دغه ته غربي دیموکراسي وویل شي او غربي دغه د دې خبرې زه سلفي خلاف یم یعنی دا ما ته قبول د منظور نه ده که ما ته څوک ووایي چې ته مکتب ته چې ځې دا ته غربي قانون دلته پلی کوي غربي ډیموکراسي دغه ځواب ما ورته
بله دقیقا که موږ طالبانو رژیم او ته وګورو هغه وخت چې دلته نه ښوونځي ونه نجونو ته د پوهنتون ته تګ اجازه ورکول کېده اوس که مقایسه کوي آیا داسې یو وضعیت رامنځته کولی شي چې دوی په دې قناعت وکړي ځکه ډېرې مېرمنې اوس د نارینهو تر څنګ کار کوي او د ټولنې ډېرې ستونزې هم حل کوي دوی هغه ستونزې چې شاید نارینهو نه شو کولی او خوندې به هغې حقونو ته او هغې البته خدماتو ته د لاسرسي لپاره له ډېرو ستونزو سره مخ کېدل وضعیت څونه کولی شي تاثیر وکړي د دوی په اذهانو باندې
داسې ده وی د ټولنې نیمه برخه ښځینه او تشکیل کړي که چېرې د نیمه برخه پیشرفت ونه کی ټولنه بو امر سی فلج پاتې شي لکه تیر خبرو چې ما ویلی چې مونږ هغه لاسره وړنې چې کوم رکلونو کړي به لاسه ونه کومه هدف هم دا غو لکه تیر وختونو کې ما مکتب نه درلودلو مکتب ته چانه پر خدا ته کتاب ما نه پیژندلو او مکتب دروازه ما نه ولیدل نو او شکر الحمدلله مونږ زیات لاسته راوړنې لرو په هر ځای کې په هر پنتونو نشته دي او مکتبونه شته دي اندر دي چې کلیو کې هغه نه امن سیمې چې په هغوی کې ځینې دغه سیمې شته دي چې هېڅ هغوی هغه ځای کې دولت حکومت قرار نه لري اما موږ سوادیا موزي او دغه هغه هلته شروع کړي دي نو زما هدف دغه ده چې د دغو مېرمنو لکه تاسو په خپلو خبرو کې وویل دي دوی دې ارزښتونو ته باید په درانه سترګه وکتل شي او که زه اوس ګورم یعنی زما زه خپل اټکل کوم زما په اند یعنی اوس وسلوال هم ما په فکر د مخ کې غونډې به نه اوسي چې دوی هغسې وشي چې دوی بېرته مونږنه زمونږ لاسته راوړنې اخلي او مونږ بېرته په کورونو کې نه وي مونږ بېرته هغه بحران حالت ته رسېږي لکه څنګه چې مخکې وو نو یو خواهش مې هم همدغه ده د مېرمنو غوښتنه هم همدغه ده
بله بله اغلی ناهید منگل خبرونه وخت تمام دی لتاس خډیره مننه چې په خبرونه کې موږ سره غډون وکړ
ډیره
مننه بله شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست کو تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.